شنبه د مرغومی ولسمه د دسامبر یو دیر شمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تورو بجوز مش خبرونه په منځني صفه دولش پښنوي په افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخزه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې د افغان چارواکو په وینا واوري چې نوی میلادي کال به د بریاو کال وي. دا څرنګه بریاوي د سیاسي چارو د وسیړونکو نظر مهم په دې موضوع اخیسته. خو لومړی خبرونه د افغانستان د لوی درستیز مرستیال وایي چې نویو جګړو ته تیاریانې روانې دي. په سویډن کې 15 افغانان د بدلمنۍ د اړولو په تور محکوم شول او په 2018 کال کې په نړۍ کې درې نوي خبریالان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال وایي د دشمن مشرانو پر خپلو کسانو فشار راوستی دی چې په 2018 میلادي کال کې هم جګړو ته دوام ورکړي. جنرال مراد علي مراد د یاغیانو د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو د هڅو په اړه ازادي راډیو ته وویل: د افغانستان د اسلامي جمهوریت قوتونه او زموږ د امنیتي ځواکونو مشران د ځواکونو پر اکمالېدو او سنبالېدو د جګړې د نوي فصل لپاره بوخت دي. نن د 2018 میلادي کال وروستۍ ورځ ده او دغه کال جنرال مراد د افغان امنیتي ځواکونو لپاره له ګواښونو ډک کال وباله. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په پام کې لري په راتلونکو دریو میاشتو کې هغه دوې ولسوالۍ چې له یوه کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي بیرته ونیسي. محلي چارواکو تر دې مخکې هم د واردوج او یومګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیل خبره کړې وه. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل:
په دې ځای کې محلي قوتونه کافي اندازه دي. سرکارمو طالبان پیشرفته نه دي کړي چې پروګرام داسې دی چې په دغه دریو میاشتو کې مو وکولی شو چې دغه دور سوالۍ نورې هم چې دي دا د طالبانو تصرف نه خلاص شي. په همدې باندې موږ مسلمان یو اراده لرو.
بل لور ته د جګړې له ډګره د لوګر چارواکي وایي په څرخ ولسوالي کې پیل شوي عملیات په بریا مخته روان دي. په دې ولسوالي کې دغه عملیات څو ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر خلاف پیل شول. د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزي ازادي راډیو ته وویل:
عملیات ډېر سره روان دي. زموږ ملي امنیتي ځواکونه په ډېر لوړ مورال سره هغه وخت په سیمه کې دي چې د ورځې په جریان کې ورته سپارل کېږي. هغه ډېره ښه توګه سرته رسولي دي. د
په څرخ ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله دولت جد وسلوالو ته د اوشت مرجوب لپاره راپور نه دی ورکړل شوی. امنیه قمندان وایي په دغو عملیاتو کې ځینې مشکوک کسان او یوه اندازه وسله نیول شوې ده او دغه عملیات د ملي وردو په مشرۍ پر مخ روان دي. د پکتیکا په یحیی خیلو ولسوالۍ کې ځایي خلکو په خپل لګښت د نجونو لپاره د یوه ښوونځي ودانۍ جوړه کړه او ګټې اخیستنې ته یې وسپارله. د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت ازادي راډیو ته وویل:
دغه ښوونځی مکمل مجهز دی او سیمي خلکو په خپله بس پنه جوړ کړی. اته درسي خونې لري. خوښه 2 میلیونه افغانۍ په دې باندې لګښت کړی دی. په خپله په دې کې کار کړی او په دې کې ځنونه ستړي کړي. دا د دې څرګند ثبوت دی چې د پکتیکا ولسونه نور ویده نه دي، نور ویښ ولسونه دي. په دې برخه کې که په خپله هم کار کوي، له دولت هم کار غواړي، له مرستندویانو هم کار غواړي.
دا د شاه محمود په نوم ښوونځی دی. تر دې مخکې د پکتیکا په مټخان ولسوالۍ کې هم ځایي خلکو د یو ښوونځي په جوړونه کې 50% ونډه اخیستې وه. د سویډن وی محکمې د جمعې پر ورځ 15 افغان سلمیان پر یو بل کشر افغان د جنسي تیری په تور محکوم کړل، خو محکمې د سرنوالانو هغه غوښتنه رد کړ چې ویلي وو د بند سزا تر تیرولو وروسته باید دوی افغانستان ته اخراج شي. دغو افغان سلمیانو په وروستیو کې په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې ده. د دغو 15 محکومو شویو کسانو له ډلې 4 تنه په یو کال او 3 میاشتې بند محکوم شول، خو 15 تن چې 14 کاله عمر لري په 14 میاشتنی بند محکوم شوی دی. د چین یو دولتي شرکت په پاکستان کې د برېښنا د مزو غزولو له پروژې سره همکاري کوي. دغه پروژه چې 1 میلیارد ډالر ارزښت لري، په مرسته 4000 میگاواټه برېښنا له شمال څخه د دغه هیواد جنوب ته لېږدول کیږي. د پاکستان چارواکو پرون جمعه وویل دغه موافقه د پنځشنبې په ورځ د چین په مرکز پکن کې د پاکستاني او چینایي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوه. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وای په نړۍ کې په 2018 میلادي کال کې درې نوي خبریالان او درسنیو کارکونکو د کار پر مهال وشل شوې دي. د دې بنسټ په حواله عراق او افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړي هیوادونه وو. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په کلنی راپور کې چې پرون خپور شو راغلی چې دغه شمیر تر 2015 میلادي کال کم دی، په هغه کال د رسنیو 112 کارکونکو وشل شوي وو. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون یا آی اف جی په وینا د رسنیو 15 کارکونکو په عراق، 13 په افغانستان، 11 په مکسیکو، 8 په یمن، نور په ګواتیمالا، سوریه، هند او پاکستان کې وشل شوي دي. او روسي خبردار چې د پولند او جرمني سلګونه اوسیدونکو له چارواکو سره یو ځای د یو پولندي لارې چلوونکي د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه کس هغه وخت ووشل شو چې د دغه لارې موټر څخه په استفادې یو حمله کوونکي تیر اونۍ د برلین په د کرسمس په یو بازار کې 12 کسان ووشل. د دې حمله مسؤلیت داعش منلی دی. په وژل شویو کې پولنډۍ لارې چلوونکی لوکاس اوربان هم شامل وو. د پولنډ ولسمشر اندری دودا د اوربان د تابوت مخې ته د ګلو ګېډۍ کېښوده او هغه ته یې د درناوي مراتب پر ځای کړل. دغه مراسم د جرمني د سرحد په 15 کیلومترۍ کې نیول شوي وو. د برلین د حمله مشکوک چلرشکنلن انیس امیری چې په خټه تونسای دی تیر اونۍ په ایتالیا کې د ایتالوي پولیسو په ډزو ووشل شو. د خبرونو پای البته اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال له مرزي احمد سید څخه.
دا هم د کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګرد په کچه اټکل شوی. په کابل کې به نن آسمان به لمر وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 2. په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 3. په هرات کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 4. په کندهار کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 2. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 3. او په جلال آباد کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 2.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. نن د 2018 میلادي کال وروستۍ ورځ ده. د افغان ولسمشر مرستیال ویاندوی
2018 کال د افغانستان د بریا کال دی.
نوی کال به څرنګه د بریا کال وي؟ وړاندې به یې د دواخان مینهپال په وینا په تفصیل واوري. د طالبانو له یوه پخواني مشر سره غږېدلی یو.
د طالبانو سره مو خبره کړې ده او قطر ته ورغلی یو. دلیم هیاتونه ولېرلی دي.
په خوست کې د کرکټ نوی سټیډیوم پرانستل شو. خپل سکونو زره کسان د سټیډیوم بهر انتظار وو، ځکه چې په لوبغالي کې 1500 کسان ځایېدل.
جلتماب جمهور رئیس موږ ته په اوس همدا سټیډیم هم جوړوي چې ټول خلک سره کېدای شو.
د امریکا مخکښ سناتور جان مکین د روسیې په اړه له ازادي راډیو سره شخېدلی او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ژوند رنګونه پروګرام کې له یوه پخواني وستاکار سره شخېدلی یو.
کورونا کلاوی می جوړوله، پخچې می وایله، توخانه می جوړوله، دغه کله جاوم.
افغان حکومت وای 2018 میلادي کال به د افغانستان لپاره د بریا او د تروریزم د ماتې کال وي. نن د 2018 میلادي کال وروستۍ ورځ ده چې د افغانستان لپاره یو له خونړیو کلونو ګڼل کیږي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
افغان حکومت نوې میلادي کال په داسې حال کې د خپل بریا کال بولي چې 2018 میلادي کال ورته لستونزو او لانجو ډک ګڼل کیږي. په روان میلادي کال کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده، کندوز د لنډ وخت لپاره د دولت ضد وسلولو لاسته ورغی. وسلولو په هلمند او روزګان ولایتونو کې زیاتې سیمې ونیولې. په افغانستان کې داعش ډلې خپل تحرکات زیات کړل او د افغان قواوو تلفات هم زیات وه. د افغان حکومت باور ده چې راتلونکی میلادي کال به په افغانستان کې د تروریزم د ماتې او په اقتصادي ډګر کې د خصوصي پانګونې د جلب کال وي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال
2018 کال د افغانستان د بریا کال دی. موږ به هم د تروریستانو په وړاندې باندې بریا خپلو، دغه ترڅنګ د سیستم اصلاح او یو پراخه پانګونه شي. ډېر لویه برخه به د خصوصي سکتور وي دا به ترلاسه کړو.
شغلی مینپال وای افغان حکومت 2015 میلادی کال د خپل بقا د کال په نامه نومولې و چې افغان حکومت هم د ټوریزم په وړاندې مبارزه کوله او هم د افغان امنیتي سکتور روزنه او تمویل په دوامداره بڼه روان وو. 2014 میلادی کال افغان حکومت بیا په ځنګړي ډول افغان امنیتي ځواکونو ته لستونزو ډک کال وو. د ملي اردو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد هم دا خبره تاییدوي.
سال 2016
بسیار پرچالیش بود. 2014 میلادی کال افغانانو ته له خطرونو ډک کال وو. خو افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د دې ستونزو او نورو ګواښونو په وړاندې د قرباني په ورکولو سره په میړانه مبارزه وکړي او له دغو ستونزو تیر شي. افغان حکومت وی 2014 میلادی کال د منسجم دفاع کال و چې شپږو قول اردوګانو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان دولت د مخالفو وسلوالو پر ضد مبارزه کوله او هم حکومت پر اصلاحاتو تمرکز کړی و. د سولې په ډګر کې د یادولو وړ پرمختګ د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې لاسلیک و. په 2014 میلادي کال کې کله وی خو ګڼ ځوانان له افغانستانه اروپایي او نورو هیوادونو ته کډوال شول. افغان حکومت وی په همدې کال شاوخوا 1 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شول.
افغان حکومت وی 2014 میلادي کال په افغانستان لپاره د بریا کال وی، خو په امریکا کې میشته سیاسي چارو څیړونکی محمد شفیق همدم ډیر هیله نه لري.
افغانستان داخلی مشکلات شته چې په هغه کې سیاسي، اقتصادي، امنیتي موضوعات ده. دویم قدم کې په منطقه کې وروستی تاوتریخوالی که هغه موږ تاسې د پاکستان په داخلي اوضاعو کې وګورو، د هندوستان او پاکستان ترمنځ، او همدارس حتی اوس د روسیې او چین په یو مستقیمه توګه ښکېلېدل د طالبانو سره د ګبد بختانه څه د داخلي او سیمه ییز موضوعونه په نړیواله کچه هم تغییرات راغلي چې په هغه کې مثلا د امریکا په متحده ایالاتو کې نوی رئیس جمهور راغلی چې د هغې هم تقریبا ډېر زیات ژمنتیا افغانستان ته نشته.
خو بل لور ته په افغانستان کې د سولې هلې ځلې روانې دي. سید اکبر اغا چې د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشي یې کوله، له تیرو دریو کلونو راهیسې سولې ته راګرځېدلی او د خلاصون د لارې په نوم حرکت یې پیل کړی دی چې د افغانستان په ولایتونو ګرځي. له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ننګرهار ته د سفر هدف څه دی.
جلال آباد تراغلی د ډیرو مچکو علمارا له دا غوسر مخبره وکړه، دا غو نظرونو مو وخت ساغو ټول نظر په دې موافقو چې د افغانستان دې ته ضرورت لري چې افغانستان د افغانانو د پلاس پنج یا د افغانانو د لارې څخه مشکل د افغانستان حل شي. او علما دا د وشول چې موږ دې ته چمتو یو چې ستاسو سره په دې کار کې ملګری شو. موږ د حکومت سره په اول وخت کې د حکومت باندې خلکو سره دا خبره کړې ده چې بې طرف یو د مشکار چاته خساره او تاوان نه رسی. البته خلک به په فابدي چې هغه په افغانستان کې جوړ نه غواړي او دا د په وایسته باندې په افغانستان کې د حالات چې اوس هغه د منولو نه دی، هغه راغلي دی خلک به په فابدي.
او هغه سه وسلوالو طالبانو سره هم تاسو لیدلی د خپل حرکت نه مخبر کړی دی، هغه څومره له تاسو سره موافق دي؟
د طالبانو په ډله کې یو طرف کې چې هغه د مازري یو قوي طرف دی، دا غو سره هم خبره کړې ده تللیو ورغلیو قطر ته ورغلیو دلی مهیتونه ولریلی دي، خطونه ولریلی دي، حالونه مور سره کړی دي. هغه ته موږ دا ویلی دي چې مر په افغانستان کې هغه کار غواړو چې هغه افغانان غواړي، د افغانستان به طرفه خلک او هغه خلک چې هغه په یو جنگ کې دی چې سره دغنی ملوث دی وي، هغه خلک مر راټولو، دغه خلکو په وسته باندې مر د افغانستان جوړښت او د افغانستان د مشکل حل غواړو. نو هغه هم په دې باندې خوښ دي چې د ملت خلک، البته چې هغه خلک چې هغه پاک خلک وي، هغه د افغانستان جوړښت په دې باندې راشي. موږ د دې تر همکار یو او د هغه مخالف کې بیخي نه یو، خو همکار هم ورسره یو.
تاسو خو په څلور دېرش ولایتونو کې ګرځېدلي او د خلاصون د شورا اهداف هم خلکو ته روښانه کړي دي، آیا په کوم ولایت کې خو تاسو ته شک په نظر نه دي کتل شوي؟
تر اوسه پرې هیڅ د شک په سترګې نه دي راته کتلې، بلکې دا له ویلې دي چې مستثمر ملګری.
سید اکبر اخا،
ازادي خبری مجله اوري.
وہ بجے اور پنزلس تقیقی شوی لنڈ خبر نہ لرو د افغانستان د لوی ترسیز مرستیال وای جنرال مراد علی مراد چې د دشمن مشرانو پر خپلو کسانو فشار راوستی چې په 2012 میلادي کال کې هم جګړو ته دوام ورکړي خو د جنرال مراد په وینا افغان ځواکونه دفاع ته چمتو دي او مخالفان به وځپي. د بدخشان ولایت د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې هغه دوی ولسوالۍ چې له یو کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي بیرته نیسي. د وردو جوامګان ولسوالۍ له طالبانو سره دي. د لوګر چارواکي وایي په څرخ ولسوالۍ کې پیل شوي عملیات په بریا مخته روان دي. په دې ولسوالۍ کې دغه عملیات څو ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر خلاف پیل شول. د پکتیکا په یحیی خیلو ولسوالۍ کې ځایي خلکو په لګښت د نجونو لپاره د شاه محمود په نوم د یو ښوونځي ودانۍ جوړه شوه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د سویډن وی محکمې د جمعې په ورځ 15 افغان سلمیان پر یو بل کشر افغان د جنسي تیری په تور محکوم کړل. د چین یو دولتي شرکت په پاکستان کې د برېښنا د مزو غځولو له پروژې سره همکاري کوي. دغه پروژه چې 1.5 میلیارد ډالر ارزښت لري په مرسته 4000 میګاواټه برېښنا له شمال څخه د پاکستان جنوب ته انتقالي شي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وای په نړۍ کې په 2014 میلادي کال کې درې نوي خبریالان او د رسنیو کارکونکو د کار پر مهال وژل شوی او د پولند او جرمني سلګونو اوسیدونکو له چارواکو سره یو ځای د یو پولندي لارې چلوونکي د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه کس هغه وخت وژل شو چې د دل له لارې موټر څخه په استفادې یو حمله کوونکي تیر اونۍ د برلین د کرسمس په یو بازار کې 12 کسان وژل. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. ملالی بشیر ګواش کتنه ورته کوي.
د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې لیکلي چې د روسیې، چین او پاکستان دا هڅې چې په افغانستان کې به د طالبانو ملاتړ د داعش پر ضد کوي د هند او روسیې پر اړیکو به منفي اغیز وکړي. د ورځپاڼې په باور دغه نوی محور پر ځای د دې چې افغاني وي پاکستانی دی او په یو ډول پکشي پاکستان ځان ته د افغانستان د راتلونکو په اړه د چلوونکي حیثیت ورکوي. ورځپاڼه بیا د سې شنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزې غونډې ته اشاره کوي چې پکشي چین او روسیې وړاندیز وکړ چې د امنیت شورا له تور لیست څخه د طالبانو د ځینو مشرانو نومونه لرې شي. د ټایمز اف انډیا ورځپاڼه لیکي چې دا ښکاري چې دا وړاندیز د کابل د دې پریکړې پر ضد یو هڅه ده چې تیره میاشتې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو نوی مشر ملا هبت الله په تور لیست کې شامل کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د مسکو غونډې ته نه کابل بلل سوی وو او نه هم امریکا ته په دې غونډه کې بلنه ورکړل سوې وه چې لا هم په افغانستان کې نږدې 10000 پوځیان لري. د برتانیا یوې ورځپاڼې انټرنیشنل بزنس ټایمز بیا له امریکا څخه د یو شمېر افغانانو پر غوښتنه لیکنه خپره کړې ده. دغه برتانیایي ورځپاڼه لیکي چې ځینو مدني فعالانو د افغان پیلوټ نیلوفر رحماني په اړه د امریکا ولسمشر ته یو لیک استولی دی. په دې لیک کې افغانانو له بارک اوباما څخه غوښتي دي چې د میرمن رحماني د پناه غوښتلو درخواست رد کړي او هغه بیرته افغانستان ته ستنه کړي. د سپین خوځښت په نوم دا ډله چې پکښې تعلیم یافته ځوانان، حقوق پوهان، د پوهنتون استادان، د مدني ټولنې فعالان، د بشري حقونو فعالان او د سیاسي چارو کارپوهان شامل دي په خپل لیک کې لیکلي دي چې د دوی د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې نیلوفر رحماني په افغانستان کې هیڅ راز ستونزه نه لري. د سپین خوځښت د ډلې په وینا نیلوفر رحماني به په افغانستان کې په خوندي فضا کې وي او امنیت به یې هم سخت نیول سوی وي. انټرنیشنل بزنس ټایمز وړاندې لیکلي چې افغان فعالانو د امریکا د ولسمشر په نوم په خپل لیک کې دا خبره هم کړې ده چې آغلی رحماني باید د دې لپاره افغانستان ته بیرته راوستل سي چې حکومت پر هغې په میلیونونو ډالر مصرف کړي دي. په امریکا کې د نیلوفر رحماني د پناه مسأله له نږدې 2 اونیو راهیسې په افغانستان او نورې نړۍ کې په یوې خبري موضوع بدله سوې ده. 25 کلنی رحماني په وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ژوند چارې ورځ تر بلې خرابېږي.
د جمعې په ورځ په خوست کې د کرکټ نړیوال لوبغالی چې د جرمني په مرسته د 2.5 میلیونه افغانیو په لګښت د 1.5 کال په موده کې جوړ شوی او د نږدې 10000 کسانو د ځایدو ظرفیت لري پرانستل شو. بخښنه غواړم، د خپرونې په پیل کې ما وویل چې دغه سټیډیوم د 1.5 زره کسانو د ځایدو ظرفیت لري. نجیب الله لوخیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د کرکټ د ملي لوبغاړو د پرانیستې او په تعقیب یې د کرکټ د ملي لوبغاړو ترمنځ د یوې دوستانه لوبې د لیدلو لپاره د یاد ولایت د خار او ولسوالیو خواوشا 50,000 کسان ورغلي ول. په لوبغاړو کې د یو شمېر کسانو په نظر ممکن 1,500 کسان بول، خو نږدې همدومره مینه وال چې په لوبغاړو کې نه زایدل تر پایه بیدیا پاتې شول. خوست والي حکم خان حبیبي د غونډې ګډونوالو ته د لوبغاړو مشخصات وړاندې کړل. نوموړي په دې اندازه د خلکو او ځوانانو راغونډېدل بیا د دې ثبوت وباره چې خوست کې ډاډمن امن موجود دی.
دغه لوبغاړي چې په 25 جریبه ځمکه کې د 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د 1.5 کال په موده کې د آلمان د دولت په مالی مرسته دا چارې تکمیلې سوي، ستاسې مینه او دومره لویه راټولېدنه دا د دې رښتونی اثبات ده چې خوست د افغانستان په کچه د سولې کور ده.
د لوبغاړو پرانیستې ته له کابل نه د افغان حکومت یو شمېر چارواکي او پولیسي جرګه کې د خوست او پکتیا ځینې استازي هم خوست راغلي ول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر کمال سادات له افغان ولسمشر غوښتنه وکړه چې د دې لوبغاړو پراختیا ته ځانګړې توجه وکړي.
جلت ماب جمهور رئیس څومره ډېر وټونه مو تیار کړل، موږ ته به اوس همدا سټېډیم هم جوړوې چې ټول خلک سره کې ځای شو. والله چې تاسو خاک مې دې سټېډیم خاک مې جلت ماب جمهور رئیس ته پدای وونه کړی سوالای نوی چې مو خلک نه ځيږي په دا سټېډیم کې اته دوه منزله کا.
د خوست ورزشی مسئول عزیز ملنگول لوبغاله وړو کیده او له همدې کبله زرګونه هغه ځوانان چې سړه شپه د لوبې د تماشا په هیله سبا کړه بیرته ناهیلي خپل کورونو ته ستانه شول.
مونږ نن ډېر زره ځوانان همداسې بنوا واستول، هغوی دلته شپې کړي په هوټلو کې، دلته شپې راغلي په یخنۍ کې شپې کړي، نن هغه ځوانان د میدان نه لاړل. مونږ غوښتنه دا ده چې ډېر زره نه خوست مو ته 50,000 ستېدو مونږ ته جوړ کړي.
د کرکټ ملي لوبغاړی اشرف الدین اشرف وایي چې
بالکل لکه څنګه تاسو معلومه ده سارا سې دومره خلک چې مونږ خبر سو چې بيږي سلور بجې سارا اسباني د خلک راغلي دي، دومره ډېر نندارچان دوی نه ډېر مننه کوو چې دوی خپل اتلان لپاره راغلي دي. مونږ واکه ډېر خوشاله مې دوی په منځ کې.
د کرکټ بورډ عمومي رئیس عاطف مشال په خپل خبرو کې د کرکټ د لوبې له تماشاچیانو سره ژمنه وکړه چې د خوست لوبغاړي پراختیا به په خپل کاري لمړیتوبونه کې ونیسي.
تاسو کرکټ سره مو علاقه ولیدا دا میدان تاسو ته کفایت نه کوي، دا درته نو یو نن نه واده در سره کوم چې د ما د اجنډا په سر کې بداوی چې دا ګراوند باندې ډیر سره نفر لپاره ځای ولري مسؤل دی عزت.
خوست د افغانستان د هغو سیمو څخه ده چې د کرکټ مینوال پکې بیخي ډیر دي. نږدې په هر سیمه کې د ځوانانو او ماشومانو ډلې په خپلو کې په کلیو بانډو کوڅو او حتی د کورونو په انګړونو کې د کرکټ لوبې کوي.
تازه خبرونه، وروستۍ راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
جنو امریکایي سناتورانو د اوکراین د کتنې پر مهال پر روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه کړې. د اوکراین په مرکز کیف کې د امریکا د جمهوری پال ګوند وتلی سناتور جان مکین له ازادي راډیو سره په مرکه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له هر ډول احتمالي معاملې سره مخالفت څرګند کړ. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د امریکا وتلی سناتور او د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین له دوو نورو سناتورانو سره د اوکراین په پلازمینه کیف کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر ډول احتمالي معامله شي اوسنۍ ازادي او ډیموکراسي اغیزمنه کړي. دا په اصل کې د چي اوازې دي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ شای له مسکو سره د اړیکو شکولو لپاره له روسیې څخه بندیزونه لري کړی. شغلی مکین د هغه څه په خاطر د مسکو پوړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړه چې هغه د امریکا د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو پر مهال د ډیموکرات ګوند د سازمانونو او بنسټونو حق کول شول سوي دي. شغلی مکین وویل
We can make them a lot tougher ranging from travel.
موږ شدید اقدامات کولای شو څو هغه کسان او مشخص سازمانونه چې د حق کول په مسله کې شامل دي او پیژنو په کار ده تر دې هم شدید اقدامات وکړو. دا د امریکا پر متحد ایالاتونو او زموږ د ډیموکراسي پر اساساتو حمله وه. که تاسو انتخابات لمنځه وړئ، په حقیقت کې تاسو ډیموکراسي لمنځه وړئ. د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپل خاورې پر وتړله او د اوکراین په ختیځ کې د د بیلتون غشتونکو ملاتړ ته ادامه ورکړه. د امریکا کانګرس له دې کبله پر مسکو ځینی بندیزونه ولګول. په عین حال کې د امریکا بل جمهوری پال سناتور لینسی ګراهام وویل کانګرس به راتلونکی میلادي کال پر روسیې نور بندیزونه تصویب کړي. موش په 2018 میلادي کال کې په پام کې لرو له اوسنیو بندیزونو هاخوا نوي بندیزونه معرفي کړو. دغه بندیزونه به د انرژي او بانکداري سکتور په نښه کوي. د روسیې د امنیت فدرال اداره او د روسیې پوځي استخبارات او د هغوی مشران به هم په نښه کوي. دغه راز د روسیې ولسمشر او هغه کسان به هم په نښه کوي چې شاوخوا ورباندې راټول دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د پنځمې پورز ل امریکا د پنځه دیرشو روسی ډیپلوماټانو د وتلو امر وکړ. دغه راز یې په انټرنیټي حملو کې د لاس لرلو له کبله د روسیې پر دو استخباراتي ادارو ځینې بندیزونه ولګول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې په ځواب کې د جمعې پورز وویل مسکو به له روسیې څخه هیڅ امریکایي ډیپلومات اخراج نه کړي. پوتین د امریکا پر حکومت تور ولګوه چې غیر مسؤلانه ډیپلوماسي خپله کړې ده.
دا ژوند رنگونه
زه د لوګر یم. سفیا رمواد ننوم ده.
څه کاروبار کوي؟
کلیمه کوله ده چې وڅ شنه سه وڅ دغه څه کور کناسته ما
ولی وڅ کار نه سه کوله
وڅ سپنګر سه سپنګر سه ما د دې کار وته لامه.
ګلکاری دې چیرته زده کړې و؟
ګلکاری مې هم دلته په لوګر کې زده کړې و.
کورونه دې جوړول؟
کورونه خلای مې جوړول، پخچې مې ویل، توخانه مې جوړول. دغه کله جاوم؟
دا کار سخت که آسان ده؟
دا ډیر سخت کار ده، دا ډیر مشکل ده، خټو کار خو ډیر سخت ده.
تاسو چې خپل کله کار کوو لاسونه به مو په خټو دا بیا توان نه درته رسوه؟
توان خو ذاتي دا د ځای په کړي له پښو غردول یو کنه دا بیا کار شای ده.
کله خو داسې نه وي شوي چې له دیوال را لوېدلې یا خټه در باندې را لوېدلې یا دیوال در باندې چپه سوي؟
وله په خټه وټه دیوال را لوېدلم خدای پاک جوړ کړی.
داسې کوم یوه جالبه کیسه دې درته یاد ده د ګلکارۍ د وخت؟
ګلکارۍ داسې کیسه ورا کراته یاد نو د ترتام خو پختې مې ویل ښه کار مې کاوه، خلکو دعا یې راته کولې، دا کارونه مې خراب نه دي کړي.
څومره کورونه به دې آباد کړي؟
یار یو شل 15 کلاوې به مې ویلي.
کار دې څه ډول کوو؟ د ورځې دې پیسې اخیستې که نه اجاره؟
نه اجاره مې کوه، اجاره کار مې کوه، اجاره کار مې کوه.
یو کور دې پسو جوړاوه؟
یو کور په هغه دو جوړښتو، یا به لس زره یا به شل زره یا به ډېر زره وړمبای خو پیسې کمې.
هغه خلک چې کار کوي هغوی به ښه ډوډۍ هم خوري. تاسو بیا څنګه کوله خپله مو ځان ته دې کوو له کوره مو راغوښتل؟
بعضې به هم له خپله کوره خوړله، بعضې به هم له ډوډۍ چا کار به م کوه دغه به م خوړله.
ښې غوړې غوړې پراټې به م خوړلې وي؟ نو
خوړلې غوړې پراټې به م خوړلې.
د ګلکارۍ کار نه خوشحاله وي، ژوند دې ورسره جوړ و؟
نو ژوند ښه و، مجبوری و ده چه زوند مخامخا ور سره خو بد نو.
اغه پیسې دي چې ګټلې دي اوس هم در سره شته دي د ګلګاری دوه؟
اغه خو زه به جواب زه کې به جایداد به پله به پټایوم کورم ګانو ده چې ورو ټوله به بیرته وخوړل ده چې شمه درلو اوس هم به زه کې به جواب جایداد دی.
اوس چې ګلګاری نه کوي نو دا ژوند څنګه پر مخ وړي؟
اوس خدای پاک یو تا را ته ثواب کیا غرا ته ثواب کی دغه چې ربان دغه دې تناسته دې خدای پاک دې ته خدای را رسي.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې پاسه دی radio.com کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسد اندړ لمیزان بلوسوالی لیکي د ګران افغانستان هر وګړی 2018 کال د سولې کال غواړي. جانباز فهیم لکندهار لیکي هیله د نوې میلادي کال د سولې کال شي. فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکي د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي نن د لوبي او د لوبغالي د بنسټ ډبرې شولو لپاره لوګر ته راځي. عبید الله سروري د لغمان د علیشنګ بلوسوالی لیکي طالبانو په علیشنګ بلوسوالی کې د ام ټي ام مخابراتي شرکت انتن په بمونو الوسولې دي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي د لشکرګاه کندهار لوی لار د څورځي کېږي چې بند ده ل دې سره خوراکي مواد په لشکرګاه کې ګران شوی دي او هیله ده چې چارواکي توجه ورته وکړي. سبی الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکي د سمکنیو له حمایوي دارالمعلمین څخه 55 تنه له پښتو ادبیاتو وو ویشتنه له انګلیسي ادبیاتو شپارس له ساينس څخه فارغ شول او محمد ایوب قلمیار له خوست لیکي چې څخه پینز مایسمه سونه تاسو نه خبروي له همدې سره د خبرونه سرته ورسیده. په بلې خبرونه کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره د سهار مو
تشکر از شما آقای شبر. سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم امروز شنبه آخرین روز سال 2016 میلادی را به خوشی آغاز کرده باشید. با این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. امروز 31 دسامبر است و مردم در اروپا، ایالات متحده آمریکا و دیگر نقاط جهان برای تجلیل سال نو آمادگی گرفتند. حکومت افغانستان میگوید که 2017 میلادی سال پیروزی این کشور در مبارزه علیه تروریسم خواهد بود. در مورد تاکید سناتوران آمریکایی بر وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه هم برایتان خواهیم گفت. پیش از معرفی دیگر مطالب این مجله خبری، خبرهای مهم را بشنوید. یک مقام افغان میگوید رهبری دشمن بالای افرادش فشار آورده تا در 2017 هم به جنگ در افغانستان ادامه بدهند. فدراسیون جهانی خبرنگاران میگوید که 93 خبرنگار و کارمند رسانه ها در 2016 در جهان کشته شدند. و یک شرکت چین در تطبیق یک پروژه به ارزش 1.5 میلیارد دلار در پاکستان کمک میکند. معاون لویدریسیز اردوی ملی افغانستان میگوید رهبری دشمن بالای افرادش فشار آورده تا در سال 2017 هم به جنگ در افغانستان ادامه بدهند. جنرال مراد علی مراد در صحبت با رادیو آزادی در مورد تدابیر نظامیان افغان برای سرکوب شورشیان چنین گفت:
قوتهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و رهبری نیروهای امنیتی ما مصمم هستیم، بسیار مصروف هستیم برای تجدید قوای خود و برای تجدید و احتمال تجهیزات بسیارسی قوتهای خود و همچنان برای آمادگی برای فصل جدید جنگ.
آقای مراد همچنان 2016 را سال پر از چالش برای نیروهای امنیتی افغانستان خواند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. معاون والی بدخشان میگوید که ولسوالی‌های وردوج و یمگان را از کنترل طالبان بیرون خواهند کرد. گل محمد بیدار بر رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت: در اینجا قوت‌های محلی به اندازه کافی حضور دارند. امسال نگذاشتیم که طالبان پیشرفت کنند. برنامه طوری است که ظرف 3 ماه این دو ولسوالی را از کنترل طالبان بیرون بسازیم. قماندان امنیه ولایت لوگر میگوید عملیات نظامی در ولسوالی چرخ این ولایت با موفقیت ادامه دارد. جنرال عصمت الله علیزاده بر رادیو آزادی گفت برخی از افراد مشکوک بازداشت شدند و یک مقدار اسلحه به دست آمده است. عملیات به گونه بسیار خوب ادامه دارد. نیروهای امنیتی ملی ما با روحیه بسیار بالا وظیفه سپرده شده را به پیش می‌برند. این عملیات به رهبری اردوی ملی با تازگی بر ضد مخالفان مصالح دولت راه اندازی شده است. رادیو آزادی. یک شرکت دولتی چین در جهت تطبیق یک پروژه تمدید لاین برق در پاکستان کمک می کند. این پروژه 1.5 میلیارد دلار ارزش دارد و با تطبیق آن یک لاین 400 میگاوات برق از شمال به جنوب این کشور تمدید می شود. توافق نامه در این مورد به تازگی میان مقام های چینایی و پاکستانی در بیجنگ امضا شد. فدراسیون بین المللی خبرنگاران میگوید 93 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در جریان کار در سال 2016 در جهان کشته شدند. به گفته این فدراسیون، عراق و افغانستان مرگبارترین کشورها برای خبرنگاران بوده است. در گزارش سالانه فدراسیون بین المللی خبرنگاران که دیروز نشر شد، گفته شده که این رقم نسبت به سال 2015 که به 112 تن می رسید کاهش یافته است و از هدهاتن از باشنده های پولند و جرمنی یک جا با مقام ها در مراسم خاکسپاری راننده یک لاری پولندی شرکت کردند. لوکاس اوربان در روز پیش زمانی کشته شد که یک فرد با استفاده از لاری اوربان بیش از 10 تن را در یک بازار کریسمس در برلین کشت. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. رئیس جمهور پولند در مقابل تابوت اوربان اکلیل گل گذاشت و ادای احترام کرد. این مراسم در 15 کیلومتری سرحد جرمنی برگزار شد. انس آمیری 24 ساله که در حمله برلین مظنون پنداشته می شد هفته گذشته با ضرب گلوله از سوی پلیس در ایتالیا کشته شد. پایان خبرها.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز، این هم چگونگی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 2. بدخشان بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 3، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. مزار بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 3، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی.
لیزا حیدری بود با پیشگویی وضعیت هوای افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید در ادامه این مجله خبری. پیشبینی حکومت افغانستان 2017 سال پیروزی این کشور در برابر تروریسم.
سال 2017 برای افغانستان یک سال کامیابی است و ما در برابر تروریستان کامیابی حاصل می کنیم.
نتیجه گیری مقام های افغان 2016 سال پر از چالش و تهدید برای نظامیان افغان.
نیروهای امنیتی افغان انسانی هستند که در مقابل این مشکل و در مقابل تهدیداتی که در افغانستان بودند اینا خوش آمد میشن بیتن، قربانی بیتن.
مطالب نشریه‌های غربی در باره افغانستان را مرور میکنیم. تأکید سناتوران امریکایی بر وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه. میخواهید در مورد زیبایی نورستان هم بدانید؟ پس گفتگوی ما با یک باشنده این ولایت را بشنوید.
کلش گل گلزار است، بسیار منطقی مقبول است. ما از خاطر از نمیم که وطنم است، بلا تشبیه دیگه جنت است، بسیار مقبول جاست.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. حکومت افغانستان میگوید که 2017 میلادی سال کامیابی این کشور را شکست تروریسم خواهد بود. امروز شنبه آخرین روز سال 2016 است. 2016 یکی از سالهای مرگبار و پر از چالش‌های امنیتی در افغانستان خوانده می‌شود. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان در حال سال 2017 میلادی را سال پر از دستاورد و موفقیت برای این کشور می خواند که 2016 سال مملو از مشکلات و چالش ها به حکومت افغانستان به حساب می آید. در جریان سال جاری میلادی که امروز آخرین روزش است، شهر کندوز بار دیگر برای مدت کوتاه به دست مخالفان مسلح دولت افتاد. شورشیان مسلح مناطق زیادی را در ولایت های اروزگان و هلمند تصرف کردند و به همین ترتیب داعش تحرکاتش را افزایش داد. میزان تلفات نیروهای افغان نیز در مقایسه با گذشته در سال 2016 بالا بوده است. حکومت افغانستان به این باور است که 2017 سال شکست تروریسم و سال جلب سرمایه گذاری خصوصی خواهد بود. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت
سال 2017 برای افغانستان یک سال کامیابی است و ما در برابر تروریستان کامیابی حاصل می کنیم و در کنار آن سیستم را اصلاح می سازیم و شاهد سرمایه گذاری وسیع خواهیم بود که بخش اعظم آن از سکتور خصوصی خواهد بود.
آقای مینپال افزود که حکومت افغانستان سال 2015 را سال بقای خود نامگذاری کرده بود که به گفته وی حکومت هم با تروریسم مبارزه میکرد و هم آموزش و تجهیز سکتور امنیتی افغان ادامه داشت. سال 2016 میلادی هم به حکومت افغانستان به خصوص نیروهای امنیتی این کشور یک سال پرچالش شمرده می شود. در همین حال محمد شفیق همدم یک تحلیلگر افغان در امریکا به این باور است که چالش ها در سال 2017 بیشتر از سالهای قبل خواهد بود.
به این دلیل که عوامل چند جانبه داره که عوامل اصلیش به شمول عامل داخلی بحرانهای کشور که شامل موضوعات مشکلات اقتصادی، سیاسی و نظامی میشه. در کنارش موضوعات و تغییرات منطقوی در کشورهای کنار همسایه افغانستان به شمول پاکستان، موضوعات پاکستان و هندوستان و همچنان اخیراً تداخلات مداخله روسیه در قضایای منطقه.
حکومت افغانستان میگوید که 2016 سال دفاعی منسجم بود و در این سال 6 قلوردو بر ضد مخالفان مسلح دولت در مناطق مختلف کشور مبارزه میکردند. در سال 2016 میلادی گزارش های از فعالیت های گروه انشعابی طالبان به رهبری ملا رسول و جنگ و درگیری میان طالبان به نشر رسیدند. داعش و طالبان هم در برخی مناطق افغانستان در سال 2016 با هم به درگیری پرداختن و جنگ جویان وابسته به داعش تحرکاتشان را در ولایت ننگرهار افزایش دادند. در این حال کشته شدن ملا منصور رهبر پیشین طالبان در ایالت بلوچستان پاکستان نیز زیاد انعکاس یافت. امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در سال 2016 یک انکشاف در روند صلح خوانده می شود. در این سال کتله بزرگی از جوانان افغان با قبول زحمات و خطرات که سفرهای غیر قانونی به همراه دارد افغانستان را به قصد کشورهای اروپایی ترک کردند. حکومت افغانستان میگوید که در این سال تقریبا 1 میلیون افغان از کشورهای همسایه برگشتند.
وضعیت امنیتی افغانستان در 2016 که امروز در روز آخرش قرار داریم چگونه بود؟ ستار فروغ همین سال را از جنرال مراد علی مراد معاون لویدرستیز اردوی ملی افغانستان پرسیده.
سال 2016 سال بسیار پرچالش بود برای مردم افغانستان و برای تماما نگرانی هایی را که مردم احساس میکرد و چالش ها روبرو بودن در سال 2016 و نیروهای امنیتی افغان تانستند که در مقابل این مشکل و در مقابل تهدیداتی که در افغانستان بودن اینا خوش آمد میشن بیتن قربانی بیتن و و مشکلات پیش سر بگذرانند.
شما وضعیت امنیتی افغانستان را در سال 2017 چگونه پیش بینی میکنین؟
تحلیل و ارزیابی ما از وضعیت دشمن همی است که دشمن در اختیار و استراتژی از خودشان ندارن و تماما اهداف حزبی از بیرون از افغانستان برشان تعیین میشه و تماما خبری از را فشار آورده بالایشان که اینا باید زمستان هم درگیر جنگ باشن و سال 2017 اینا آغازگر جنگ بوده و به این جنگ ادامه بکن. با اون لحاظ قوتهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و رهبری نیروهای امنیتی ما مصمم هستیم، بسیار مصروف هستیم برای تجدید قوای خود و برای تجدید و احتمال تجهیزات بسیارشتی قوتهای خود و همچنان برای آمادگی برای فصل جدید جنگ.
گفتگویی بود با جنرال مراد علی مراد، معاون لویدرسیز اردوی ملی افغانستان. نسخه کامل این گفتگو را در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی و همچنان در وبسایت ما شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. تجارب شما در بخش امنیت در سال 2016 چیست؟ با پیشبینی حکومت افغانستان موافق هستید که 2017 سال پیروزی افغانستان در برابر تروریسم خواهد بود؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید. حالا هم فشرده خبرهای مهم. معاون لویدرسیز اردوی ملی افغانستان میگوید که رهبری دشمن بالای افرادش فشار آورده تا در سال 2017 هم به جنگ در افغانستان ادامه بدهند. معاون والی بدخشان از تلاش ها برای تصرف ولسوالی های وردوج و یمگان این ولایت خبر می دهد. یک شرکت دولتی چین در جهت تطبیق یک پروژه به ارزش 1.5 میلیارد دلار در پاکستان کمک می کند. فدراسیون جهانی خبرنگاران میگوید 93 خبرنگار و کارمند رسانه ها در جریان کار در سال 2016 در جهان کشته شدند. و صدها تن از باشنده های پولند و جرمنی یک جا با مقام ها در مراسم خاکسپاری راننده یک لاری پولندی شرکت کردند. لوکاز اوربان در روز پیش زمانی کشته شد که یک فرد با استفاده از لاری اوربان بیش از 10 تن را در یک بازار کریسمس در برلین کشت. از همراهیتان تشکر. حالا از جاوید نعیمی میشنویم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه هندی تایمز آف ایندیا می نویسد تلاش های مشترک روسیه، چین و پاکستان که می خواهند بر ضد داعش در افغانستان از طالبان حمایت کنند روی روابط هند و روسیه تأثیر منفی می گذارد. با باور روزنامه این محور تازه به عوض این که افغانی باشد بیشتر پاکستانی است و در اینجا پاکستان به نحو برای خودش نقش یک راننده را در آینده افغانستان می دهد. تایمز آف ایندیا با اشاره به نشست روز سه‌شنبه در مسکو که با شرکت نماینده های روسیه، چین و پاکستان در مورد افغانستان برگزار شد می نویسد، نماینده های چین و روسیه پیشنهاد را مطرح کردند که نامهای شمار از رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف شوند. روزنامه می نویسد به نظر می رسد این یک تلاش بر ضد درخواست ماه گذشته کابل باشد. حکومت افغانستان حدود یک ماه پیش از سازمان ملل متحد خواست تا ملا هبت الله رهبر جدید گروه طالبان را در فهرست سیاهش شامل سازد. تایمز آف ایندیا در ادامه مقالهش می نویسد در نشست مسکو نه از نماینده افغانستان دعوت شد و نه هم از نماینده امریکا، کشوری که در حال حاضر حدود 10,000 نظامی در افغانستان دارد. روزنامه بریتانیای اینترنشنال بزنس تایمز در مورد نامه‌ای تمرکز کرده که شمار از فعالان افغان در مورد نیلوفر رحمانی، یک پیلوت قوای هوایی افغانستان، عنوانی رئیس جمهور آمریکا فرستادند. آنها در این نامه از باراک اوباما خواستند تا درخواست پناهندگی خانم رحمانی را رد کند و او را دوباره به افغانستان بفرستد. این گروه به نام حرکت سفید که متشکل از جوانان تحصیل یافته، حقوقدانان، استادان پوهنتون، فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری و آگاهان سیاسی است، در نامه ایشان نوشتند بر اساس یافته های آنها، نیلوفر رحمانی پیلوت قوای هوایی افغانستان با هیچ مشکل در کشورش روبرو نیست. به گفته اعضای گروه حرکت سفید، نیلوفر رحمانی از فضای مسئول و تدابیر امنیتی فوق‌العاده در افغانستان بهره‌مند بوده است. اینترنشنال بزنس تایمز از این هم یادآور شده که در نامه فعالان عنوانی اداره رئیس جمهور آمریکا آمده است رحمانی به خاطر باید دوباره به افغانستان بازگردانده شود که حکومت بالای وی میلیون‌ها دلار مصرف کرده است. پناهندگی نیلوفر رحمانی از تقریبا دو هفته به این سو در افغانستان و جهان خبرساز شده. رحمانی که 25 ساله است اخیراً در صحبت با روزنامه نیویورک تایمز گفت زندگی در افغانستان تغییر نمی کند و هر روز بدتر از گذشته می شود.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. تا لحظات دیگر در مورد تأکید سناتوران آمریکایی بر وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه برایتان خواهیم گفت. مقام‌های ولایت بدخشان میگویند تلاش می‌ورزند تا پس از چاشت امروز راه‌های 4 ولسوالی را بر روی ترافیک باز کنند. برفباری‌ها راه‌های ولسوالی‌های اشکاشم، شغنان، واخان و زیباک را بسته است. سالم محمد صالح همکارم دیشب با گل محمد بیدار معاون والی بدخشان در این مورد گفتگو کرد و از او در مورد تلاش ها برای بازگشایی این مسیر پرسیده است.
فیران چهار لسوالی بنام لسوالی های پامیر ها هست به زیباک و شغنان و شکاشم و واخان نام بره امومن و برور مردم از رای وردوز بوده. اما از یک سال به این طرف سرطوچ امرای طالبات باز رای بدیل از رای شهده بنام اغورده ایجا از یه جرمیتی پوستسازی هم کردیم و ماشینری هم وجود دارد دوامدار این را باز میشن. اما تا روز پنجشنبه ما تمام این را باز کرده بودیم، ترمیم کرده بودیم. متاسفانه که روز پنجشنبه و جمعه برفباری شده را مجددا بند کردن. امروز روز شنبه تا پیشین ما مصمم بایستیم که این را باز یک دفعه باز میکنیم و ماشینری هم به میده استفاد میکنیم. هر جا را بند میشه عاجل ما اقدام میکنیم را برای مسافرین به شکل دوامدار باز نگاه میداریم.
گزارش ها میرسانه که مردم محلی چندین ولسوالی بدخشان مجبور شدند برای رفتن به ولایت کندوز اول داخل خاک تاجیکستان شده بعدن به کندوز خود را برسانند. چقدر تایید میکنین شما این گزارش ها را؟
بله، پنج ولسوالی بنام ولسوالی های دروازها که نسای میمه شکای کوفا و خواهان اونا در حالی دریای آمو موقعیت داره که دو باش ما یک سرک حلقوی که از در سلوهی طرف کار سرهی دیریان داره حدود 630 کلومتر سرک است که به حدود 25 کلومتر را سخرا و سنگای کلان کلانه که مانده و او را مبارد انشاف داد وعده سپرده که تاخیر سیزه 96 را تکمیل میکنه. به تکمیل این سرک حلقوی مشکل پنج لسوانی ما هم حل میشه. در غیر آن سالهای متمادی به این طرف شاشو کنار نو ما در این فصل این را واقعا از رای افغانستان به این وسوالی رفت آمد مشکل است. باز ما از رای تاجیکستان میریم و به این پنج وسوالی نموز رفت آمد میکنیم.
برای کمک های بشری با افراد که به بضاعت هستند یا مستحق هستند چی پلان های روی دست گرفته شده؟
چون در اونجا در این پنج وسوالی به هر وسوالی قدام های حالت استرار وجود داره، سرمیش هم وجود داره. هرگاه ما در اونجا به قدام حادثه طبیعی مثل برخوچ ها، سیلاب ها به این رو برو شوید میشه ما از امگودای خود ما استفاده بکنیم در قدم اول. و در اونجا کلینیکا هم وجود داره و هرگاه مریض طوری باشه که قابل علاج باشه در کلینیکای داخل افغانستان ما توافق نامه با کشور همسایه داریم. باز در اون صورت اونا به ما همکاری میکنن در کشور تاجیکستان ما مریضه میبریم در اونجا کاراییم.
گل محمد بیدار معاون والی بدخشان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تا لحظات دیگر پیام هایی را که در مورد پیشبینیتان در باره اوضاع در سال 2017 از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال کردید با سایر شنونده ها در میان خواهیم گذاشت. اما حالا شماری از سناتوران آمریکایی در جریان بازدید از اوکراین بر وضع تحریم های بیشتر بر روسیه تاکید کردند. بیشتر در این گزارش از ستار فروغ بشنوید.
جان مکین سناتور برجسته امریکا و رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای ایالات متحده که با دو سناتور دیگر امریکایی در کیف پایتخت اوکراین با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت هر نوع معامله احتمالی با پوتین آزادی و دموکراسی موجود را متاثر خواهد ساخت. این در حال است که شایعات موجودند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا ممکن تحریم‌ها بر مسکو را در تلاش برای بهبود روابط با روسیه دور سازد. آقای مکین به خاطر آنچه ادعای دخالت روسیه در هک کردن سازمان‌ها و نهادهای عملیاتی حزب دموکرات پیش از انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا دانسته می شود، خواهان اقدامات شدیدتر علیه مسکو شد.
ما می توانیم اقدامات بسیار شدیدتر را روی دست بگیریم تا افراد را که در هک کردن دخیل بودند و سازمان‌های مشخص را شناسایی کنیم. اقدامات شدیدتر را باید روی دست بگیریم. این یک حمله بر ایالات متحده آمریکا و یک حمله بر اساسات دموکراسی ما بود. اگر شما انتخابات را از بین میبرید، پس شما دموکراسی را نابود میکنید.
کنگرس آمریکا اندک پس از الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین با روسیه در مارچ سال 2014 و به خاطر حمایت جاری روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین تحریم ها را بر مسکو وضع کرد. از سوی دیگر لینسی گراهام یک سناتور دیگر جمهوری خواهی آمریکا گفت کنگره سال آینده میلادی تحریم های بیشتر را علیه مسکو تصویب خواهد کرد.
ما سال آینده میلادی یعنی 2017 قصد داریم که تحریم های جدید را خارج از آن که امروز وجود دارد معرفی کنیم. در کنار تظاهراتی که از سوی اوباما وضع شده است، این تحریم ها سکتور انرژی و سکتور بانکداری را هدف قرار خواهد داد و نه تنها رهبران اداره امنیت فدرال روسیه و اداره استخبارات نظامی این کشور، بلکه پوتین و اطرافیانش را شامل خواهد شد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به روز پنجشنبه دستور اخراج 35 دیپلمات روسی را از آمریکا صادر کرد و تحریم‌ها را بر دو اداره استخباراتی روسیه به خاطر دخالتشان در حملات سایبری یا اینترنتی وضع کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز جمعه گفت که مسکو هیچ آمریکایی را از روسیه اخراج نخواهد کرد. پوتین اداره آمریکا را بر روی دست گرفتن آنچه دیپلماسی غیر مسئولانه خواند متهم کرد.
رنگ های زندگی.
اسم طاهره امین از نورستان می باشم.
شما که گفتین از منطقه نورستان، واقعا لبنیات نورستان بسیار شهرت داره. میشه که از لبنیاتش بر ما نام بگیرین که چی نوع لبنیات دوجه پیدا میشه زیادتر؟
در نورستان شیر، دوغ، ماست، مسکه، پنیر، قرود.
پنیر نورستان بسیار شهرته که ما شنیدیم که بسیار یک پنیر داره که زیاد دوام میکنه، یعنی تا مدت زیاد میگن خراب نمیشه. او چی نوع پنیر است؟
کسایی که میسازن اونا میفهمن، من تا ما استفاده کنیم پنیر تا بسیار وقت به خاطر که نمک هم دیش استفاده میکنن تا بسیار وقت نمیفهم کوره بسیار سخت دور میکنن چی رقم بسیار وقت دوام میکنن خود خراب نمیسازن.
و خانه های نورستان چه قسم؟ ما باز تصاویر میبینیم که خانه های اکثرا سنگی و چوب زیادتر استفاده شده. حالا ممو شکل است؟
بله خانه های نورستان از چوب چارتراش و سنگ ساخته میشه که هر کس صورت ساخته نمیتونه. یک مردمی هستن که جدا صرف به ساختن این خانه اوجا مزف هستن، اونا جور میکنن، هر کس نمیتونه کوره جور کنه، معمارایی دارن که جور میشه.
یعنی معمارایش هم از خود نورستان؟
بله.
در نورستان زیادتر برات کدام مناظرش زیاد جالب است؟
نورستان ما کجایش برات بگم؟ کلش گل و گلزار است، بسیار منطقی مقبول است. ما از خاطر از نمیم که وطن ما است، بلا تشبیه دیگه جنت است، بسیار مقبول جای است.
یعنی ارشاد خپل وطن کشمیر
و بهترین جای است نورستان. واقعا شاید از کشمیر هم کدر مقبول تر باشه به خاطر که کس از سعی حفاظت نکرده، دولت هم نقصیش نیست، اون متقدرت مانده. اگر این نورستان بهترین جای است، رایش بند است، جنگ فوق العاده دوام داره به خاطر که یک منطقه سرحدی است. وضعیت نورستان الان فعلا بسیار خراب است.
از شما یک جهان تشکر. سلامت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. عنایت از کابل نوشته که 2017 هم سال دشوار برای نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود. حسین از غزنی می نویسد که سال 2016 خونین ترین سال در افغانستان بود. امیدوار هستم در سال 2017 وضعیت بهتر شود. و شیرزاد نوشته که 2017 سال پیروزی مردم افغانستان و نابودی دشمنان این کشور خواهد بود. اگر شما هم در مورد وضعیت سال 2016 و پیشبینیتان در مورد سال 2017 نظری دارید، می توانید از طریق شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام بفرستید. 0700-08-4620 شماره تلفن پیامگیر ماست. در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد شبر میزبان